السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شامل دي. د افغان یوک سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویل له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنو لیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وی کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنګټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینن به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینن به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینن به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمکیږي د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیلي ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوي ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکن وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 50 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
در روخت خبرونه تمو زنوری است نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي، د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینې او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي. او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمي په دغې سړه هوا کې بل خیره ټول اورېدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول د شنړی کې نورې ناروغي هم ډېرې دي او موسمی ناروغي باندې موږ تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره سره موږ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغي دي. په تنفسي ناروغیو کې ډېرې ناروغي دي او هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دي، یا نورې د تنفسي لارو ناروغي دي زیاتره په افغانستان کې، خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغي شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه او بغل دي، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت ډېرې هغه کسان چې غوي د سیلی خدمات څخه لري یو یاد د وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسنی وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونې ته لار هواروي. نو ډېرې ناروغي دي، خو پاغي کې هم دا موږ راوخلو سالنډې په راوخلو چې ډېر زیات خلک یې اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساه د لارو چې کومه برخه دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي، ورسره خصوصا موږ تاسو ګورو نخې بیا د دې توخې په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي تر ډېر وخت پورې، وي خو توخېږي ساه باندې دي تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي، ساه په زور زور اخلي یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزی یا د سی ورکم ته خرپاره غوندې وي، کنه شنګاره غوندې په مثلا باندې د شپې د سینې سختواله یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغستلی چې بدا څومره ضرورت دی چې بدا تنفس وکړي. نو دا ټول هغه ناروغي دي او نخې نخانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غنې کورنۍ د تودوخه لپاره لرګیو ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي او خپل د لوګي څومره د ناروغي خطر زیاتوي.
ګورې لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکي ښار دی. علت دا دی چې یو خود زموږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس په تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، به خرته زغال استعمالیږي، دا لوخړه چیر دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته کومو تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دغه ته لار هواروي د تنفسي ناروغي ہوتا. لکه تاسو وګورئ په کابل کې اکثره موږ د افغانو شفخانو ته چیلار شوې ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیرې برخې چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشي وي. دوه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو غریب هیواد دی، په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لس پورې نفر ناشتي، په دا کې یو دا نه دی د زکام یا د یو کوم بل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي، همدغه نمونیا شوله. نو دا یو نفر په دې کوټه کې توخېږي، دا 15 نفر یا 10 نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي. زما څو د درېم خبره دا ده چې لرګي کوم دی، یو د اکثره د زغالو نه استفاده کوي، چې زغال په خپل باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې، دا په خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غاټ لار هواري د چې کېږي ورته. نو دا خو چې اوس دا د برق سیستم له ګډوډ شوی، نو دا ټول کې کسي کسر راځم کو، دا ټول خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دا د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړیږي په ژمي کې، یو علتونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړل.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ، تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لاره کولای شئ چې سره تماس ونیسئ 00420601212209، بیا تکراروم 00420601212209، دا نمبر در سره یادداشت کړئ. ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغي راځي.
حاد تنفسی ناروغی کی اول برخه کې چې ده پخپل باندې انفلونزا ده. انفلونزا چې ده د پخپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې ده ناروغی ده. شته چې څنګه دغه کوي منیجمنت کې وبد دي لپاره کار وشي ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې ده خو چې پیدا شوی ده داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه کچیر ده. دا ناروغ په څو ځایونو کې کینی په څو ځایونو کې د خپل وایروس خوشې کوي. حتی زمونږ اوسات خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسي. د انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیرېټوري فیلر سبب کېږي. هلته سږي پکې ودرېږي اوبه پیدا کېږي پکې اغاسما دا نمونیا دا انفلونزا دا دغه ټول ناروغي چې دا تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او لپاره ژمی کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دود شوی دی کنه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي. خو د هغې نه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کېږي روان دی. دا پروګرام په ختیځه سیمه کې ما مخکې هم درته وویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کېږي. ورته ولې انفلونزا چې ده دا داسې واکسین نه لري چې دا تا دوامداره دغه کې معافیت تا ته درکړي. یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغې معافیت هم کمزورې ده کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. یعنې د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی د دغه ناروغیو لپاره دا یعنی ډېر یو خطري موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي زیاتوالی پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیوټیک ورکو هلته د مایاتو ضرورت دی موږ ناروغانو ته بېځای بېځای دوایانې ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغیو کې راځي دا داسې نه ده. هغه ناروغي اوس ټوبرکولوس دی مایکوبکټریوم دی باید دا دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپله ناروغ دغه دي دوایانې یې همدغه ورته استعمالېږي. اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسېدلی او موږ پرې لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالو یا نورې ټوټې مټې ورته کوو نو دا خو په دې باندې کوم تاثیر نه شي اچولی. زما هدف د دې خبرو را دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوې ده. اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي. ورسره یو ناروغ دی ټوبرکولوسس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې باعث کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپل وجود انټي باډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي خو که چیرې وجود ضعیف وي انټي باډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري. همداسې ده
ګورې نوري صاحب خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور وي او موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته اګبیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چېرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زیاتېدلی و چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس او دې ته موږ په مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامداره نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زوره باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو خپله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخیستل شي په کومه طریقه باندې واخیستل شي. ورته ایچ انفلونزا د معافیت د قوي کېدو لپاره یعنې د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړې چې تاسو مایعات زیات کړئ. اکینفلانزا یوازینی دغه دا ده چې دا کلم په بدن ته داخلیږي، په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي. تاسو ګورئ چې انفلانزا یو نفر ته داخله شوي، سترګو، پوزې، خولې، ټول بدن له خوله روانه ده، پوزې نه اوبه روانې دي. نو په خپله دلته د مایعاتو سطح کمیږي. چې مایعاتو سطح کمه شوله، ماتیت کمیږي. ماتیت چې کم شولو، هرې ناروغۍ ته دا خو به داسې شوه لکه یو د یو هیواد چې دفاع نه کله چې دفاع نه هر سړی راځي ورباندې دغه خپل دغه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی. دفاع چې کمه شوله، څوک یې مخه نیولی شي؟ وایروس مخه به نه نیول کیږي. نو مخکې دې نه چې واکسین وکړو، راځئ چې خپل انټي باډي جوړه کړو، کنه بدن مقاومت زیات کړو، کنه دا یې خطر نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکې هم دی، بلې مهرباني، ځان راو پیژنې او له کوم ځمو تماس نیولای؟ مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم السلام. څوک؟
او مننه روغه سه محمد ابي احمدي بغلان سره مجور روغه سه ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
احمدي صاحب، خبرونه ته خره غلاسته، بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د څه پکړ کې هو خل بار دا تقریبا نور څه وچا و دا د څه همزه تقریبا څه پکړ کې دې دی یو مثلا پکړ کې چې دا بغل له زیاتره زکام ده، نو زیاتره خلک مثلا پکړ کې چې د څه زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا کورونا غو نه چې خلک د سړي کړي چې په شورا باندې ان زیاتره خلک د څه پکړ کې دې خي ناروغي زیات شي چې دا د وچواله دا و کوم اقلیم نه پیدا کوم کوم تاسو دا خامخا نور څه که څنګه موږ وګورو دې د یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا په ټول کې موږ ورته غواړی چې موږ خپل خپلوان دې په څه کې ټول ناروغ دي. نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شی دی چې تاسو نو ښتنه موږ څو کو یا څو خو تقریبا نو څو پریز کو تاسو نو څه ورکه شي ډیر ډیر حالات دي.
دا تاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل. هم دا ته چې موږ خپل د شه نږدې خپل خپلوان یې د شه خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دین دا وغوښته موږ ډېر کوشش کوو چې ځاله دا دغه نو ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، کله چې درنه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني.
احمدی صاحب سلامونه ته، خلی علیکم. او بل پوښتنه دا ده چې د ساسې خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یا زړه بدواله کانګ چې خونه لري؟
نه ډاکټر صاحب، ډیره مننه روغ اوسئ. زه په ګرګې چې د سینا بغل دی نه د ساده ډیر د پیدا کیږي، نو په ټول کې څو ډیر زاله ډیر خوږیږي. بیا خپل باندې د په ګرګې چې وګره دې په نور ځای ته راځي نو وخت نه وتري. نو په ټول کې څو ډیر د پرستامو دی د باج د پرون دغه هغه چې زولې د ټابلیټو نه استفاده کوي. نو د په ګرګې چې په ځامت کې کیږي نه موږ تقریبا د سیرت کې ده سم د سر چې نه موږ ملا او د ستند شپه ته شاو خای یم د درې ورځې څخه تاسو موږ په ټنه ته ورغلم موږ د خدای څخه د ځل تاسو ورنکی نو د ویر زله ما شاده ریخیږي وګې مې دی ریخیږي تقریبا نو هیڅ ترنه کوم نه بخاری برکې وته چې وشاته مخه ته په دې خبره چې نه شو نه مرز د ډاکټر ته موږ ته ګور.
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم.
احمدی صاحب مننه نشه تماس مونیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
همنه احمدی صاحب اشاره خو مې اواز ده چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسلاس وبروان دي، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقليمي بدلون دی یو غټه یې خطر نه نوتی ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کی. احمدی صاحب تاسو اتمن ما غږ باوري. اوله خبره خدا ده چې چیرته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لنډې ورته وښولو د پوجي د خولې نه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو، تبه لرله شدیده لړزای لرله، نو بهتره خبره دا ده چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو. خو غوږ زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي، خلاره دا ده چې لګي واجب پاتې شي، ماسک ورته استعمال کړئ، نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینه توشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده. خدای مکه چې نشي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو واجب ده په داسې واجب سطح باندې واخلئ چې دا دماغ دغه ده نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیا خو زما دا د ټول ابریدون کو ته چې زما غوړي د ژمي موسم کې خواري او که هغه کوچنیان واړه چې مکتب ته ځي، خصوصا دا د لسم او دا اول نه نیولې تر د لسم ټولګي پورې دا یو څه لږ ځوانان دي او نور اکثره تی ماشومان دي، دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې. خو سرسري ټول وسکتي کې خو دا ګرم چیر کې باید نه کې دا غوي شاګردان د سنوي وسره. او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي او کس در کې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شول نو دې ډاکټر ته لاړ شي. که چیرته دا زکامونه وو زکامونو لپاره بهتره لار دا یو پرستامول خوري، تور چای دا ادرک دا راواخلې په دغه کې واچوي، تور چای کې واچوي، جوش کوي، دې نه یو خسته غوندې قهوه جوړیږي، دا دوامدار ورته ورکړي تر څو پورې دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال ساتل شي، چې یا هایپوترمیا ته لاړ نه شي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نه شي، تودوخه ډیره زیاته نه شي، تودوخه ډیره کمه نه شي، دغه ټولې دغه دي ورسره خبرې ورسره ملې دي. بل هغه خبره وکړه چې زمونږ یو ملا صاحب دی او هغې هم دغسې یو مشکل پیدا شوی دی، نو ملا صاحب عمر هم ډېر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې یو شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نه شي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی، دا ښه خبره ده چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ، مایا ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسو تودوخې درجه چې ده دا سټیبلټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي، او دې هېڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي. که ستاسو دا زړه چې کمول ولګوم اوسنې شروع شي او بس خلک برباد شي ورسره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې وایروس ناروغ چې دی د ځان نه لرې وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، آش ورته پوکړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا په خپله درې ورځو پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي، انشاءالله چې په درې ورځو کې دا کنټرولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نری رنس په ارتباط کړه ته وو یا توبرکلوز په ژمي کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي، یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د یخنۍ په خاطر باندې، معمولا د بدن معافیت هم کمزوري وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نوري صاحب ګوري، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنی په یوازې هو صحیح ده چې شدت یې په ژمي کې زیاتېږي. توبرکلوز ډېر یو پخوانی ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکوبکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې ترڅنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دوی اکثره اشتها زیاتوي، خوراک بعضې ناروغان ورسره کوي، خو که چېرته دې سره یو بله ناروغي یو ځای شوه او دای فعال که دای نور هم پسې را شدید کړلو او دوی په داسې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت موږ تقریبا وایو چې تر دریو مترو پورې تاسو دغه نه لرې اوسېږئ د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي که یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې یو ټوخی وکړلو او لس کاله وروسته په هغې کوټه کې یو څوک کېناستو او دا 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 مایکوبکټریوم په دا خو غلی کېږي په کوچنیو کوچنیو ځایونو کې او دې تنفس کړلو او په خپلې کورنۍ کې هېڅ کومه تاریخ چنه لرله او دغې کوټې نه دې ته دا ورسېدي. دا دومره قوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کنجونو فرشونو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که یو څوک په دغه ټي بي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دي وکړي، ماسک استعمال کړي، نږدې د بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پې ګرمه ځینې لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټي بي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې ښه لاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې دا ما په کومې خبرې وکړو دا د وقایې لپاره ښه لاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلي یا له سړې هوا سره تړلي دي. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کولی شي چې مطرح کړي. له یوې لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خپرونې ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 3 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شری ناروغی ته معمولا په ماشومانو کې په دې وروستیو کې موږ راپورونه درلودل چې د شری د ناروغی د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیره لرو پرتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوي پکور بې ځایه شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډېر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوئ چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي، او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال ښه دی چې دا یو وایرسي ناروغي ده، او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي. خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کله پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول دار نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وشو، نو خوشبختانه زه چې اوس ګورم شری تر ډېر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سه کال ته چې دی ډېر کم شوی دی د شری. دویمه خبره د کډوالو ده. په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي، نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کدي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سړه ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دواړو خونو نه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کېږي همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکی فیور دا مثبت کېږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکی فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادیاکل باید هر یو کډوال چې دی خو راوړي باید سکرینینګ ورته وشي، ورته شي خپل صحي ټیم دلته ناست دي، دوی معاینات کیږي، دوی باقی د چیک اپ کیږي، او دغې نه وروسته بیا رخصتیږي، خپلې طی مراحل ورسره کیږي. په شری کې چې کله شدت پیدا کیږي، په شری له وجې نه هم نمونیا پیدا کیږي په ماشومانو کې. اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوري سر پټکی موټکی ډیرې زیاتی، څوک وایي چې یخ له ښکار نه کی، څوک وایي چې ګرمۍ له ښکار نه کی، اوس مخ واړولو، اوس مخ را واړولو، په کور کې زړی خزر باندې خپل ټوټکی ټول اخلاص کی. کله چې ناروغ په دویمی انتان ور سره ترڅنګ شری جمع نمونیا دا دوه اخته شي، دلته یو اصطلاح ډیره کارول کیږي چې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو، الا ولا شری د نن سینې ته نه نوت، ولا شری ولا کلمو ته نه نوت، نه وای روسته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې. نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي، زما دا خبره به د توصیه په شکل باندې وي، لطفا تاسو په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ، دا د ځان نه ټوټکی موټکی دغه شی نه مه استعمالوي، ورته څوک ورته اګې په سینې باندې ږدي، څوک ورته ګوټي غوندې او شی جوړ کړي، هغه ورته ورکړي چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې. علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازمي هغه نه کېږي ورسره. اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اې کپسول ورته ورکړو یا نور کومه دا دوا له ضرورت لري، هغه ورته ورکړو، دوی په اول خپل استادان یو کې دا غیر روسه درته دی راولي، به په داسې حالات کې چې هغه سره نه کېږي، ته مجبور یې هغه دغه تماریفي کې
وارد تا کله چې وارد معرفي کې یل ته په ناروغ باندې فشار ډیری ماشوم دی وروکې دی بل ته خو شپخانو کې د سینې د کراوډ دی رش ډیر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شرې کې چې ته کنټرولېږي د دې علت دا نه دی چې دا دې موږ تاسو ته چې کنټرول کو چې بس په کور کې دي کینو دا دې کنټرول کو نه دا دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شرې ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري کې د نورو ماشومان نه د نورو انسانانو نه تر څو پورې دا خو وایروس دی یو ماشوم په شرې باندې اخته دی د یوې کورنۍ ماته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان راوړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په اخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې تملاسېدل ټول په اخته شوي دي وایروس دی تنفسي تلاس کې دی یو بل ته انتقالېږي
عامه پوهاوی په برخه کې مسئولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو اوس وایئ که نه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان اخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک د دغو ناروغیو چې په تېره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روغ کس ته
ګوره نوري صاحب دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خو دا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شولي د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخاره کیږي ته باید پوه شي په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې سي د بي سي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زما خو اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خو بشي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاره د غوښې د لارې کوم پچکاري چې دوی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم وده دی د داسې ناراسته به کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاڅي ولا وده دی او خو راپاڅي چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شیانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې نه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د د صحی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم پی اخته شلو په شری باندې دا فتنې وي سه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کړه بستره جدا کړه خوراکي جدا کړه تر څو پورې د دې هغه خپله د استراحت دوره او دا نورې دورې ټولې خلاصې شي او شفایاب شي ورسره 15-16 ورځو پورې دا مکمل بیرته راخکیږي که چېرته ورسره کار وشي او برابر شي او که نه داسې کیږي چې باید د سیتامین ټیم راشي او دا ناروغ راواخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په ځم دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا ده چې به دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه د داد باندې ماشومان د تاسو لا شي په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کیږي خو به هم دا دغه نه کیږي دلته خیر دی یو اندازه به دولت سره همکاري وکړي تر څو پورې دا مشکل حل شي بل لار خو نشته کنه که چېرې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لوټ شو تا کړي دا پتن د بيبي چو دی بازو غټ مو څور ته دغه ورو ته سیم چې باندې باندې دغه شکار وشي اول هم په خاله ورته سیم ته شي شروع شو د څور د کې کېږي بل څه ته واکسین ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو د شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونی تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ د دغو کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي یا تجربه څه وایي د پولیو ته د شری ته یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسری دی یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي
نوري څه ګوري دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوی په افغانستان کې د لري طوخانه را روانه ده او خلک اوس روس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا ساعت کې شي دا مهم دي اما سکه لی چې دا د حکم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شین چې شروع شوی نیمه زم پوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی چې حتی برخه کې
شر ناروغي یعنی
شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې پر اوس کال یعنی موږ سکه لی چې ورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړی دی ورته نو دا واکسین چې دی صحت وزارت لخوا نه مدته تایید شوی دی او باید په کې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی لپاره کاندید دي درته ویلي دي د پینځونه خطا یا د پینځو یا د ترلاسه پوری
حتی تغد غد ناروغ کسانو پوری دا دغه شوی دی من واکسین تطبیق کړو ورته ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور هم روان دی پروګرام او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی ډیر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي په تیره بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې چې طبیعي پیښې هم شوي دي ډیر کسان بېځایه شوي دي او بېځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسیږي ډیرې کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناوې نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو
مننه کولی په افغانستان کې خصوصا تاسو مخ کې ویلي دا غرنۍ هواد او ډېری لري په سیمې د غرونو په خوا شا کې به د دې خلک استوګنی چې هغه به هیڅ سړي دغه لاسرسي و نه لري خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې او دې ځای کې اوسېږي دوی د لرګونو یو څه بعد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ده اول خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته نه لاړو اول اراض ولنده د ګوتو سر شینکیږي خپل حقیقي دا د ګوتو کمې برخې چې دي د ګوتو د خپل د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي به تر دا چې دا به وو پیچې چې کوي چې شمني باید یو ناروغ لاسونه یا د څوک چې هایپوترمیا ته ځي کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور د خپل کمیس لاندې نه نه باشي د خپل سینې سره جوخو نشي تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی کچیر ته غټان وي باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نه وي چې ور ولګيږي او کچیر د امکانات د دې وي چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خلاره دا وي چې دغه ورته وکي دا ساحه ګرم شي تر څو پورې دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي وي ځکه کله چې یخوهنه رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبیعي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دي دا په خپله تنګیږي خواري کې چې تودوخه د بدن ثابته وساتي خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کیږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخوهلو له کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند له لاسه ورکي نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي چې سړی یخ وهنه کوي په ماشومانو کې مادر تویل چې باید مور د خپل کالو لاندې نه نباسي د خپل سینې سره جوخو نیسي که چېرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي د خپلې جامې دي تنتاوي کړي د څادر مادر کې چې ورسره وي دا کې اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي هغې پورې دا شفخانې ته انتقالېږي ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا باید د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوي شروع شي
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسېدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي دا کوم حالت کې ده
کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخني دومره حتی ورسېده چې ستاسو یعنی زمونږ ستاسو د اطرافي برخې ونیولې لکه د ګوتو څوکې لکه د پښو د ګوتو څوکې او دې ګنګرین ورکو دې باندې یو وارې دا وینه دې کې کلاټ شوله او بنده شوله یعنی دلته انتقال نه شوله ساعتونو یو ساعت دو ساعت لپاره دا دوامداره ده داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډېره شدیده وه ګورې دا معلومه ده چې دې نه به دا لاس ګوتې غوڅېږي دې نه به د خپې هغه اندازه برخه بېلېږي بیا دا په خپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لرې کوو دا په وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې موږ لرې کړو لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې هی خدمات هم کمي او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یې خپې غوڅې کړي دي لاسونه یې غوڅ کړي دي بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې صحو ته شروع نه شي نو دا د طب معلومه خبره شي باید د ریډکشن د دلری شي باید دا برخه چې دی دا ګنگرین شي دي شنی شي دي ختم شي دي کومه نتیجه نور ته دلری شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغیو په ژمی کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو صاحب دا چې دا اسهالات دا خو معمولا کومنګ دا ناروغي چې کټګوري کو کنه دا د اوړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح اوبه چې دي دا کمیږي، دا نور ککړې اوبه سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د غټانو په اختر کې. خو د ژمي موسم کې حالات شته دي، دا نو وایو چې نه یو ناروغي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونیا په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي ده پیدا کیږي. همدارکم ته دغه نسناسته چې دا په ماشومانو کې دا په ژمی کې پیدا کیږي. په ژمی کې یو غټه خبره دا ده، اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي. ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوي دي، 50 بنین ورته اغوستې دي، هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی، هغه پورې میکروبونه شیان نښتي، بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی، لاسونه چټل دي، نو دوی په دې چټل لاسونه باندې خوراک کوي. دا معلومه خبره ده که اوبه پاکې هر څومره پاکې شي او که لاس یې چټل وي نو دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخري د معدې د لارې کولمو ته انتقالیږي. نسبت اوړي پورې د ژمي اسهالات چې دي لږ یو څه کم دي، خو ولې که چېرته اسهال شدت پیدا کړي نو بیا حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کیږي ورسره. یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي او علت یې همدغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي ورسره. که چېرته دغه صحیح مراعت شي او ناروغان پاک وساتل شي نو معموله خبره ده چې کیدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي ژمي کې.
بله ډیر مننه. رازو ډاکټر صاحب د خوارزواکۍ موضوع ته، که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی. په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډیرو ماشومانو هم ویل شوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې د دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي؟ یعنی په غسمه کې چې دوی اوسي کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارزواکۍ څخه وژغورل شي؟
وایي دا سویتغذیه چې دا په خپله یوه ناروغي ده، ځکه موږ یو نمونې لرو چې په سویتغذیه کې پیدا کېږي ناروغانو ته سینو بغل دې سویتغذیه کې پیدا شو. ورته په افغانستان کې سویتغذیه کې څونه ډېر دي او لګیا دي کار هم کوي چې باید کنټرول شي. خدای یو غټ چیلنج دی د ټولې نړۍ لپاره، خصوصا هغه هېوادونه چې هغوی جګړو ځپلي دي یا په صحي خدمات کم دي، دوی کې دغه مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې. سوی تغذیه داسې یوه ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شوله نو غذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري. دا نه پیدا کیږي، د عضلاتو ضعف پیدا کیږي. هغه بیا ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازکه کیږي او ناروغ ممکن لایک خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بیزو ته ورته شکل پیدا کړي. هغه په عام اصطلاح باندې وسلام کې د ډېر خوارزواکۍ نه په بدن ویښته راشوي دي، دوی به برشوي لاسونو په پښو په سینه په مخ په دې ځایونو باندې سره سره ویښته راشوي ورته او سوی تغذیه باندې دا اخته شوي بیچارهګان. نو که چېرته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله دا د کور د ناروغانو د دغه نه دی چې دا باید منګه په کور کې تداوي کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونې دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې د دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کم و باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي شته دی په خپلو نومرو باندې یادېږي، باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو د پنځو میاشتو نه لوړ شلو بیا موږ تاسې وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا اوبه د وریژو اوبه دغه په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کېږي تر څو یو کال ته رسېږي، باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي نو باید څو سره وکړو. ښه لاره یې دا ده که چېرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه مۍ او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او داسې لږ اندازه پورې کوي او داسې سالم غوړي وي پاک نو دام داسې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي، نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي، او که نه نږدې کوم کلینیک نو هلته دوی دستي ځي د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه وي چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ آر سی ایف او آر یو ټی ایف همدغه ورته شروع کېږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو که تاسې تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي تاسې کولی شئ د دغې نه استفاده وکړي تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چېرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کېږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کېږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې خصوصي تغذیه باندې خپله مخته شوې ده. موږ به د نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فیملی پلانینګ نشته دی بس مور چې څومره وس رسېږي بچی راوړي. الان کې داسې نه ده، فیملی پلانینګ درته د نیمو درېو کالو پورې وقفه ښودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. ښه که مور خصوصي تغذیه باندې اخته وه نو دا خو یو جنجال شو. چې ماشوم یې د نړۍ ته راوړو نو دا دوه دام په سوی تغذیه باندې اخته دی، ځکه هغه مغذي مواد چې بدې اخیستی وی ماشوم تقویه شوی وی سالم شوی وی سالم پیدا شوی وی هغه ونشولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته نشته د مور، نو دا به څه کېږي ورسره؟ خو دا خود به خوده په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړېږي ورو کېږي به دا ټولنې باندې یو بار شو تم ورپورې خاندي هغه ورپورې دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې. هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنی دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کامل هم شفایاب شوی وي، هغه باید د دې له جوګه شوی وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږی باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې، خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه. که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو د راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتماً بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچی سړی را نه وړي، ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي. سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي، دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کېږي.
بله ډاکټر صاحب، کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله، خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوې کورنۍ دي؟ که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
کوئی دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاین کې چې دي ټول هغه عمر کړي کسان چې عمرونه یې د شپېتونه اوښتي دي، دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا داسې څلوېښت یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي، نو دوی دپاره دغه اول لاین کې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي. خصوصا د ژمي په موسم کې که مونږ تاسې زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم، اکثره چې مونږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي، تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي، هغه دغه دي زاړه خلک دي، شته دی ماشومان هم شته دی، خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورسره، ځکه د زړو خو یو معافیت کمزورې. دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه وي برابر. دریمه خبره دا ده چې دوی خپل پخواني عملونه کړي او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سږو دپاره د سږو کې پاتې شوي دوامداره د دوی د سږو د بندېدو سیوپیړي یو غټ ناروغي ده د سږو چې دا دوی ته پیدا شوي، او بیا په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلیټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي. علت یې دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې، فزیکي کمزورې دي، دوی دوامداره دغه میکروب که واخلي حتما دوی تلف کېږي پکې. دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګوري کې ټول هیوي سموکینګ، هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټس کې یا کوم نور داسې څه نشي ما دغه وي چې هغه لوګي په واسطه باندې دوی تېری، په درېمې کټګوري کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي. او په څلورمې کټګوري کې چې دي هغه حامله میندې دي، حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره دوی ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي. علت همدا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي، د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي، نو دوی پرې ډېرې برابرېږي. ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچاره ګانې تندور ته خېږي، هلته ډوډۍ موډۍ پخوي یا بخارۍ کې زغال اچوي یا نور څه کوي، او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي، نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته.
ډېره مننه کلیوال صاحب. معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخاری ږدي یا مثلا تنور ګرموي، تاوخانی وي، اکثرا لوګۍ ډېریږي، د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي، څوک د ډبرو سکاره، حتی څوک ټایرونه هم سوځوي، ځینې نور چې ډېر مضر دي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګورې د ژمي په موسم کې خو دا اوس موږ تاسو ګورو په لویو ښارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې، په کابل کې خو دا هوا دومره د خلکو د خوانه ککړه شوې ده. یو خو دا دی چې د موټرو ازدحام ډېر دی، دویمه دا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې بحث کېږي چې لوګي زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه صحیح ده، اګستي ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي، یا په دې بخاری کې کدو دا کم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسيږي، بند اوسيږي تر څو پورې د دې د لوګي د خواو شاته خصوصا د چاچ د اور لګولې چې دې ضرر نه پامان اوسيږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په ککړه کې به د پتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو د پاره خپل مزدوري کوي، د دې ترڅنګ 2000 روپو د پاره ناروغي په دې ازادي هوا کې دا پریږي، نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي. خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي، ماسک استعمال کړئ، دغه سی ازدحامی ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ د زکامونه دغه نو دا خلکو سره تماس کم کوي، محدودې کوي، ورته دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې احتیاط ورسره وشي، انشاءالله دا بیخي شفایت کېږي ورسره. او که دا اطلم ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي، لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخې د تعلیم پاس انشاءالله وایروس دا به دومره به تاواني ونو او تاوان دونې کې احتیاط وشي.
ډیره زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلی خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کم کول شي چې بیا یې واوري.
نمی خوشی جی په نکر دود دل بر ناسنا دغم پش پر آشکار یار داخل ناسنا وطن جوڑ کر بلا دے ماما پکی مری وطن جوڑ کر بلا دے ماما پکی مری سیدا حسین پر نصرت دید شمر لا سنا غم پش پر اشکار یار داختر لا سنا نمی خوشی جی پنکر دود دل بر ناسنا دغم پش پر آشکار یار داختر ناسنا دل تلاوار کی پر کمزوری زورور لاسنا دغم پش پر آشکار یار داختر لاسنا نمی خوشی جی بنکر دود دل بر لاسنا دغم پش پر آشکار یار داختر لاسنا چلا سے مشکل تم پیغمبر نا سنا بیگم پش پر آشکار یار داختر نا سنا نمی خوشی جی پنکر دوت دل بار لا سنا دغم پش پراش کرے یار دست دستنا بنو هللویا اختر وی دا افغان فکر کی